امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خان د طالبانو د هیئت مشر ملا برادر د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت سنا کې د افغانستان لپاره د جرمني د خاص استازي مارکس پوتزل سره او د هغه د ټیم سره کتلی دي. هم دغه راز د طالبانو بیانیې هم وایي چې دواړو خواوو د افغانستان په روانو حالاتو د سوله ییزې پریکړې په مختلفو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني په هڅو خبرې کړي دي. شغلی پاتزل د جرمني خاص استازي په سوله کې د خپل ملک ګټوري ونډې او په دې برخه کې د اسلامي عرب متحده عربي اماراتو د سیاسي دفتر سره د ارتباط په ساتلو ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ایران ته خبرداری ورکړی دی که ایران جنگ غواړي نو په رسمي توګه به دغه ملک ختم سي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې ایران ته سخت خبرداری ورکړی دی چې د دواړو ملکونو اړیکې ډېرې سختې خرابې دي. ولسمشر ټرمپ په ټویټ کې لیکل که ایران غواړي چې جنگ وکړي نو دا به په رسمي توګه ایران ختم کړي، امریکا ته بیا خبرداری ورنه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ د هغې نه وروسته کړی دی چې په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې یو توغندۍ ور سوی او امریکا شک لري چې دغه بریدونو تر شا ایران لاس دی. بلې خوا د عراق یو پوځي چارواکي ویل دي چې په پلازمینې بغداد په خوندي سیمې یا ګرین زون کې د یکشنبې په ورځ د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي چې دغه برید له وجې کوم تلفات نه دي اویشتي، خو د امریکا سفارت له دې مخکې اعلامیه جاري کړې وه چې د سفارت غیر ضروري کارکوونکي به د عراق څخه باسي. تر اوسه د دې برید په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یا د امریکا سفارت کومه تبصره نه ده کړې. بلې خوا سعودي عربستان ویلي چې د ایران سره جنگ نه غواړي خو خپله دفاع کولو نه به ډډه ونه کړي. دا خبره د سعودي یو لوړپوړ ډیپلوماټ له هغه نه وروسته کړې ده چې تېره اونۍ د دغه هیواد انرژي سکتور په نښه کړل سو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج نور هم زیات سو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالجبیر تور لګولی دی چې ایران په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره جنگ ته لمن وهي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په ایران تور لګولی چې جنگ ته ایران د دې لپاره لمن وهي چې په سیمه کې بې ثباتۍ واړي. الجبیر وایي سعودي تر خپله وسه پورې کوشش کوي چې د جنگ مخه ونیسي، خو زیاتوي که ایران جنگ پیل کړ نو سخت ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه چې دا اوس په ایران پورې اړه لري چې څه پرېکړه کوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سعودي عربستان له ایران سره د کړکۍ د زیاتېدو په ترڅ کې په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د امریکا د پخواني رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې سی‌آی‌ای استخباراتي ادارې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو له ډېرېدو سره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه وویل اوس پرېکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي. روانه اونۍ د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د سعودي عربستان د تیلو دوو سټیشنونو او دوو ټانکرونو باندې برید وشو. الجبیر وایي ښکاره خبره ده هغه ډله چې دغه برید یې ترسره کړی یمن میشتي یاغیان دي چې د ایران څخه وسلې اخلي.
د برازیل چارواکو ویل دي چې د هیواد په شمالي ایالت پیرا کې د څو کسانو په ډزو کې وژل شوي دي، خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. خو د برازیل رسنیو ویل دي چې 11 کسان په یوې شرابخانه کې هغه مهال وژل شول چې یو کس ډزې کړي دي. جیون خبری اژانس په خپل وپاڼې کې لیکل دي چې پولیسو ویلي چې وو کسانو په شرابخانه کې ډزې کړې دي، خو پولیسو ویلي چې یو کس زخمي شوی دی. د پیرا ایالت ویاندی ناتولا مالو ویلي دي چې هغه یوازې دا تاییدولی سي چې په دغه ایالت کې قتل عام شوی دی. روسیا وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو په یو اړخیزه توګه د ادلب په ولایت کې اوربند کړی دی. ادلب د سوریې په شمال کې د یاغیانو غټ او وروستی مرکز دی. د روسیې د دفاع وزارت ویل دي چې اوربند په محلي وخت د پرون شپې راسي نافذ شوی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د ادلب په ولایت کې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ اوربند شوی و، خو تیره میاشت دغه اوربند مات شو. روسیا وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ به ملاقات وسي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویل دي چې واشنگټن تر اوسه د دې ملاقات په هکله دقیقه پرېکړه نه ده کړې. د کرملن ویاند دیمتری پیسکوف ویلي چې په خپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ملاقات په هکله لیوالتیا ښودلې ده، خو ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې جرشل هیوادونو د مشرانو په غونډه کې په دې هکله بیا څه نه دي ویلي. او د امریکا د ټکساس او اوکلاهاما په ایالتونو کې بوړبکیو او سختو بارانونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. د اوکلاهاما په جرنمو سیمه کې ډېر کورونه وران شوي دي او د شروالۍ عملې کوشش کوي چې زیانمنې سیمې پاکې کړي. دا و خبرم.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نظرانه یوسف زیم. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د پارلمان د ریاست په څوکۍ پرون هم د ولسي جرګې د غړو ترمن جنجالونه روانو او دای ونه شول کړی چې یو واحد پریکړې ته سره ورسیږي. پام وکړئ د رحیم ګل سروان رپورت ته.
د ملي شورا له پرانیستي وروسته د ولسم تقنینی دورې د ریاست په څوکۍ جنجال او شخړې نن پولیسي جرګه کې دوام درلود. دا جنجالونه تر داسې حرکتونو هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د تمسخر او تعصب سره مل وو. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې وکیل په لاس کې د منصوب یو چاقو سره لیدل کیږي. د ولسي جرګې دا جریان د رسنیو نه پټو او رسنیو داخل د تالار ته نه پریښودل کیږي. ځینې وکیلان وایي چې د دې شخړې د واري لپاره یو کمیسون ټاکلی دی.
تر اوسه پورې مشخص تصمیم نه دی نیول شوی. په یوې کمیټې سره مشوره شو چې هغوی د حقوقدانانو او د هغه با تجربه وکیل صاحبانو څخه یوه کمیټه جوړه شوه. د هغې کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره، اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکي انشاءالله او مسله به حل شي.
تیر ورځ د ولسی جرګې ریاست ته د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ ټاکنې وشوې. میر رحمان رحماني 103 رایې واخیستې. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې موقت رئیس د غونډې نصاب 240 یاد کړی او 50 جمع یوي 103 رایې بللې وې، خو میر رحمان رحماني ونه شو کړی چې 103 رایې پوره کړي. بل لور ته په صندوقونو کې یوازې 240 رایې غورځېدلې وې. د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. ځینې وکیلان وایي چې دا باید کره کړی شي.
هماغه مسله چې 240 کسان حاضر وو او 50 جمعیه او دغه 103 کې دی، اول 103 مثلا برنده اعلان شو، په دې تخنیک باندې به دوی نتیجه راوباسي. هر څه چې وو دواړو خانو به ومنل شي.
ځینې وکیلان بیا په دې قهر دي چې د پارلمان د دې دورې پیل له شخړو سره شوی دی.
متاسفانه دور افتدام شروع ملی افغانستان در افتدای کار به چالش مواجه شد و ایده چوکی ریاست به گروگان گرفتن.
در دو قدمی چوکی رئیس دو تا چوکی دیگه است. در یک چوکی آقای اصولی نشسته، در یک چوکی آقای رحمانی نشسته و مثل دو گرگ گرسنه تومه ایشان را زیر نظر دارن که تومه ایشان چوکی ریاست است.
تر ولسم مقننه دورې وړاندې په 14 او 15 دورو کې هم د پارلمان د ریاست په څوکۍ شخړې شوې وي او په څو دورو کې رئیس نه معلومېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو او یو شمېر ولایتي رئیسانو دوسیې چې د بدخشا او کونړ ایالتونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي محکمې ته لیږلي دي. لیمینیازی د کابل نه په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د تیرو پارلماني انتخاباتو په جریان کې 190 قضیو ته رسیدنه کړې چې 415 کسان پکې توران، مزنون او محکوم پیژندل شوي دي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ ویل چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمشنرانو دوسیې چې د بدخشان او کونړ ولایتونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي محکمې ته لیږلي دي. ښاغلی رسولی ویل چې د کونړ انتخاباتي حوزه کې پر 100 او د بدخشان په انتخاباتي حوزه کې بیا پر 200 کمشنرانو اتهامات ثابت شوی دی.
تحقیقات سارنوالی در ارتباط به قضیه کمشنرای پیشین کمیسیون انتخابات.
د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو پاړه د لوی سارنوالی سړنی پای ته ورسیدې. هم د شکایتو کمیسیون او هم د انتخاباتو کمیسیون په دوه قضیو، بدخشان او کونړ انتخاباتي حوزو کې، په دغو کمشنرانو د سارنوالی لوري اتهامات ثابت شوی دی.
خاغلی رسولی وویل چې د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمشنران په کونړ او بدخشان ولایتونو کې د رایو په ډیرولو او کمولو، د اسنادو په جال او مالی او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له آزادو عادلانه انتخاباتو څخه د سر بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په دې اړه داسې نظر لري.
دا لړۍ کېدای شي دغه ګراف هم چت شوی وي. په دغه حالت کې چې د شکایتونو کمیسیون دوی خپل کار په کار توګه باندې ترسره کړی وي، زموږ د شکایت کمیسیون څخه تمه دا وه او قانون کې هم دا مسله دوی ته راجع شوې ده چې هغه اعمال چې د تخلفاتو او د جرایمو په توګه باندې پېژندل کېږي دوی باید هغه تحقیق کړي او جرایم د لا نورو عدلی قضایی پروسو د تامین بهیز د بشپړول خاطر باید لوی سرنوالی ته وروبي پیژنې. خو له بده مرغه دا کار نه سوی
د افغانستان لوی سرنوالی شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو پلاوی ټاکلی و چې د ټاکنو د کمیسیونونو پر مشرانو او غړو لګول شوي تورونه وپلټي. لوی سارنوالی ویلي و چې هغوی ته شکایتونه شوي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون دولس مشرانو او غړو له خپلو دندو او واکونو نه ناوړه ګټه اخیستې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پوهنې وزارت د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو لپاره یو طرح جمهوري ریاست ته استولې ده. که چېرې جمهوري ریاست یې ومني، د 12 نواده د 14 ټولګیو د فارغ شوو ښوونکو په معاشونو کې به د 1500 او 1000 افغانیو پورې زیاتوالی راشي. پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی جمهوري ریاست ته د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو یو طرح سپارلې ده چې د منل کېدو په صورت کې به ورسره د ښوونکو په معاشونو کې د روان 1499 لمریز کال څخه یو څه زیاتوالی راشي. د پوهنې وزارت ویاندې میرمن نوریه نصحت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د معاشونو د لوړېدو طرحه په څلور برخو کې ترتیب شوې ده.
زموږ طرحه په څلورو محورونو ډېر تمرکز کوي. البته مسائل چې پاړه زموږ د خونکو څخه موږ ته زیات شکایتونه رسیدلی وو. لومړی مسله زموږ د خونکو د معاشونو د لوړېدو وه چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د معاشونو د لوړېدو د پالیسۍ په چوکاټ کې د افغانستان د حکومت لخوا تطبیق کیږي. خو موږ د دې غوښتنه کړې چې موږ ته لومړیتوب راکړل شي، یعنې د 1499 لمریز کال څخه وروسته موږ ته فیصدي راکړل شي او موږ په لومړیتوب کې ځای ولرو.
د پوهنې وزارت د دې طرحې له مخې خونکو ته د ورځې 80 افغانۍ د موټر کرایې په توګه هم په پام کې نیول شوي. همداشان د 12 ټولګیو فارغو ښوونکو ته 1500 افغانۍ او د 14 ټولګیو فارغو ښوونکو ته 1000 افغانۍ په ماشینو کې زیاتوالی په پام کې نیول شوی دی.
موږ د دې غوښتنه وکړه چې د 12 پاس او 14 پاس ښوونکو ته هم مسلکي معاش ورکړل شي. اوس مهال زموږ لسانسه ښوونکي 2000 افغانۍ مسلکي معاش ترلاسه کوي، خو هغه 12 پاس او 14 پاس ښوونکي چې د ظرفیت لوړېدو پروګرام پرې اوس مهال تطبیق کیږي او ظرفیت لوړېږي مسلکي معاش نه اخلي.
اوس مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 209,000 ښوونکي په دولتي ښوونځو کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د دغه شمیر 1,600 ښځینه ښوونکي دي. په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو شمیر کم دی. د همدې له امله د پوهنې وزارت د ښوونکو د ظرفیت د لوړېدو لپاره د ښوونکو د روزنې پروګرام په مخ وړي چې له مخې به د 12 ټولګیو فارغ ښوونکي د 14 ټولګیو پورې زده کړې ترلاسه کړي او د 14 ټولګیو فارغ ښوونکي به د لیسانس تر کچې زده کړې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ټولو ښوونکو 115,109 تنه یې د 14 ټولګیو فارغان دي او 9,000 نور د 12 ټولګیو څخه فارغ شوي ښوونکي دي. په افغانستان کې د اقتصادي پلوه ښوونکي تر ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمېرل کیږي. افغان حکومت د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ښوونکو ته د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو په ګډون یو لړ پروګرامونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ راهیسې پیل کړي. خو یو شمېر ښوونکي وایي د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو پروګرام تر ډېره نه دی پلی شوی. د کابل په ولایت کې ښوونکي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړي، خو تر اوسه دا ژمنه هم نه ده عملي شوې.
غلی محمد اشرف غني د معلمینو سره داسې وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته یوه یوه نمره ځمکه درکوو، ولې تر اوسه پورې د رئیس جمهور دغه شفایی وعده چې معلمین سره د معلم د ورځې په نامه کړې وه عملي شوې نه ده.
د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو سره نږدې ښوونکو ته د اوسېدانې د اپارتمانونو د جوړولو او ښوونکو ته په اوږدو کیستونو باندې د اپارتمانونو د ویشلو په پروژه لا هم کار روان دی، خو دا وزارت وایي دې کار ته ژمن دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې د سوریې د عدلی په ولایت کې زیاتېدونکي جګړې کولای شي د کنټرول بهر شي. په موکړې د لیسا شلاین رپورټ ته.
د سوریې د عدلی په ولایت کې د وروستي تاوتریخوالي زیاتوالی د نړیوالو څارونکو ترمنځ ویره رامنځته کوي. دا رپورټونه له مخې په تیرو دوو اونیو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې د تړلیو یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږ سل ملکی وګړي مړه یا ټپیان شوي دي. لسګونه طبي او روغتیایي مرکزونه او همدارنګه ښوونځي تر هوایي بریدونو لاندې راغلي دي او د رپورټونو له مخې 1,70,000 خلکو خپل کورونه پرېښي دي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي، خو په بشري چارو کې دا ملګرو ملتو ستره سلاکارا نجات رشدی څرګندوي چې په ادلب کې خوندي سیمې نشته او وای چې دغه ولایت شاوخوا 3 میلیونه خلک اساسا ایثار پاتې دي. هغه وای چې له دغه جګړه ځپلې سیمې څخه د وتلو لارې نشته.
په دې وروستیو وختونو کې په ادلب کې د ملکي خلکو تلفات او کړاوونه په بشپړ ډول د منلو وړ نه دي. خلک د ویرې او د بمبارۍ د لاسه تښتي. دا د دوی د ورځنۍ ژوند یو واقعیت ګرځېدلی دی، خو اوس چې بمباري روانه ده نو دوی چیرته وتښتي؟ دوی لا دمخه د یو خوندي ځای د موندلو دپاره تښتیدلی دي، نو که دغه بمباري همداسې روانه وي نو تر دې وروسته به دوی چیرته ولاړ شي؟
رشدي وایي د دې پیشبیني نشي کولی چې آیا د ادلب اوسنی تاوتریخوالی به په یوې بشپړې خونړۍ جګړې بدل شي، خو هغه وایي چې ملګري ملتونه د یو ناوړه وضعیت لپاره آمادگی نیست.
It will be a real disaster. A real tragedy if this is really scary enough.
دا به یو رښتینی ناورین وي کچېری دغه وضعیت همدغه سي روان وي او لا پسې خراب شي. دا به نه یوازې په ملکی وګړو بلکې په ټول سیمې اغیزه وکړي.
رشدی وایي چې د ملګرو ملتو بشری کاری ډله چې د سوریې محاصره شویو سیمو ته د مرستو رسولو مسؤلیت پر غاړه لري، په بیړني ډول د دغه ناوړه وضعیت د کمیدو غوښتنه کوي. هغه وایي چې د جګړې لوري باید د اوربند حقی موافقې ته په بشپړه توګه ژمنتیا ولري چې د تیر کال په ستمبر کې لاسلیک شوی وه. هغه د استانې د تضمین کوونکو په ځانګړي ډول له روسیې او ترکیې غواړي چې د تاوتریخوالي د درولو او د هغه د زیاتوالي د مخنیولو لپاره دی د جګړو د اړونده موافقې ملاتړ وکړي. هغه له ملګرو ملتو غواړي چې دغه پروسه تقویه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سارنې ادارې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې خلکو ته د شکنجه او د نورو سختو سزاګانو ورکولو ختمولو غوښتنه کړې ده. په موکړې د لیسا شلاین رپورت ته زموږ همکاري درته در اوروي.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د بشر د حقوقو د چارو د وزارت وزیرې ماری انګی موشو بیکوا د شکنجو په ضد د خپل ملک د هڅو ستاینه کړې ده. هغه وایي په 2013 کال کې د شکنجو په ضد د وی قانوني لایحه د تعین وروسته د دې په ملک کې په کامل ډول د دغه عمل په ضد سختې هڅې پیل شوې دي، مګر د هغې دغه دفاع هغه وخت ناکامه شوه چې د ملګرو ملتونو د شکنجو په ضد یو مستقل د 3 کسیز هیئت د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې خلکو ته د شکنجو د ورکولو په باب د عدل تعقیب غوښتنه وکړله. د بشر د حقوقو یو مامور سبت سین توزی وایي چې دغه هیئت ته داسې شواهد ورکړل شوي دي چې د هغې نه دا څرګندېږي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د خلکو شکنجه کول جریان لري او هم پکې مقامات د قانون د عملي کولو پروا نه ساتي. هغه دا هم ویل دي چې د بشر د حقوقونه 3% سرغړونه په خپل د حکومت مقامات کوي. هغه وایي
il en ressort dès lors un sentiment bien climat.
هغه وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په مجموعي ډول د مسؤلیت په فضا پیدا شوی. هغه وایي هیڅوک هم د بشر د حقوقونه د سرغړونو په خاطر د عدالت تعقیب لاندې نه دی راغلي. دا هم ویل دي چې هغه څوک چې هلته شکنجه شوی متروک شوی او عدالت ته هیڅ لار نه لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سارنې دغه مستقل هیئت دا هم ویل دي چې هلته په لویه پیمانه په زور د خلکو زندانی کول جریان لري. دغه هیئت ته دا هم معلومه شوی چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د توقیف مخفي ځایونه جوړ شوي چې زیات قیدیان هلته سخت شکنجه کیږي. دغه هیئت دا هم ویل دي چې هلته زیاتره قیدیان د بشر د حقوق مدافعین، خبریالان او سیاسي ناراضیان دي. د غایت په خپل دغه راپور کې دا هم ویل دي چې د ښځو په ضد تشدد هم ډیر عام شوی دی. هلته د ښځو په ضد د تری کولو مسلې ډیرې زیاتې شوي. د بشر د حقوقو ډیر ماهرین په دې باور اندېښنه لري چې هلته د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې به د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب د غایت ته په کافي اندازه معلومات ورکړل شوي او کنه. او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه غوښتي دي چې یو داسې راپورټ د غایت ته وسپاري چې په هغې کې دا معلومه شي چې په تېر یو کال کې هغوی د بشر د حقوقونه د سرغړونو د مخنیوي په باب کم اقدامات کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اشاریه 15
د افغانستان د جنوبي او جنوب لودیزو ولایتونو کې په زراخت زیاتره ناروغان د درملنې لپاره د کوټي خار ملکی روغتون ته ځي. په موکړې د کوټي نه زموږ د خبريال جمیل خان رپورټ تا.
نعمت الله د افغانستان ولایت هلمند ولسوالۍ لشکرګانه د کوټي سیول روغتون ته درملنې لپاره راغلی دی. هغه د زړه پرن زخته دی. د دې کابله هغه درې ځلې مخته هم د درملنې لپاره د افغانستان زخه د کوټي سیول روغتون ته راغلی وو. له افغانستانه راغلي رنځوران وایي د دوی وطن د جنگ په حالت کې دی، نو دا علت دی چې هلته د روغتیا زمینه سمه نه ده. په خاص توګه د زړه د رنځوران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
اور کا حالت جوڑوں میں تھا پازاب میں پر دلتر لیج میرا تو دیکھے دلتر عالم پر دلتر عالم پر دے الرس کچھ تو لڑس یا کراچی تو لڑس پر حالت لیج دیکھے دلتر بار لیج کیس اور سائیں ڈاکٹران سے پر دلتر عالم
ډاکټر فضل الرحمن د کوټي په سیول رختون کې د زړه د رنز د سانګي ماهر دی. هغه وایي سیول رختون کې د زړه رنز په سانګه کې په سلو کې سلويش رنزورانو تعلق له افغانستان وي. موږ وداسي رنزورانو ته په دولتي توګه باندې د مفت درملنې زمينه برابرو.
زموږ سیول هسپتال پټه د بلوچستان صوبې تر ګډو غټ هسپتال دی. زموږ دلته د زړه ګرد پروسیجرز کو ګرد طریقې کو کاغذ د زړه باندې نالي خلاصو کې انجیوګرافي کې د ایکو ټیسټ او زموږ تقریبا دیر سی سلویش صد مریضان افغان ماجرین دي چې هغه افغانستان راځي او راغه زموږ په دغه سیستم کې موږ دغه مدد کوو دغه کومک کوو.
بلې خوا ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په مطابق کوټي او د پاکستان نورو شهرونو کې په دولتي روغتونونو کې د پاکستان دولت د پاکستانی رنځورانو په سیر د افغانستان راغلي رنځورانو ته د درملنې مفت زمينه برابروي. په دې حکله په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مشره رومندرنی میک دی ویلا آشنا ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې یو ان ایچ سی آر د پاکستان دولتي روغتونونو سره د نوي ماشینګری مرسته هم کوي.
مون ولیدل چې په دې روغتون کې 30% ناروغان افغانان دي، پاکستانیان نه دي. یوازې په همدې خاطر هم مونږ غواړو چې د دې روغتون سره د طبي حالاتو مرسته وکړو. پروختون کې د تابعیت او د ټولنیز موقف پرته د هر چا درملنه
کیږي.
د ډاکټرانو په مطابق په پاکستان کې په عامه توګه د زړه پرنځښتر د رنځورانو په درملنې 15 روپۍ لګښت راځي، خو له افغانستان راغلي رنځورانو درملنې په دولتي روغتونونو کې په مفت کیږي، لکومنه چې د افغانستان راغلي رنځوران مطمئن ښکاری.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په خوست کې یو شمېر ځوانانو اندېښنه څرګنده کړې چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د کتاب لوستنې په کلتور منفي تاثیر کوي. لیکوالانو د ځوانانو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په ځای خپل ډېر وخت کتاب لوستنې ته ورکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلی.
د شیخ زید پوهنتون محصل محمد د کتابونې د منزل په پار په هغو جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست په کتابتون کې نیول شوی و. محمد آشنا رادیو ته وویل چې آزاد مطالعه د انسان د استعداد په خرو زل کې خورا مهم رول لري.
باید موږ همیشه باید په یاد ولرو د کتاب باید یو احترام وکړو، لکه یو استاد چې موږ احترام کوو. باید نوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده، دوی باید له کتاب سره یو ځای شي، خپل ژوند باید له کتاب سره داسې یو طریقه باید روان کړي، د کتاب څخه باید لرې ونه اوسي.
په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د ټولنیزو رسنیو کارېدنه د ودې او پراختیا په حال کې ده، یو شمېر لیکوالان اندېښنه څرګندوي چې دا وضعیت پر مطالعې او کتاب لوستنې منفي اغیز لري. د خوست یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت عبدالکریم پتنګ له آشنا رادیو سره په خبرو کې ځوانان کتاب لوستنې ته ور وبلل. د ده په وینا دا هغه څه دی چې د انسان د بریا او پرمختګ بنیاد جوړوي.
کتاب لوستل دومره ارزښت لري چې کتاب لوستل د انسان نه انسان جوړوي. کتاب هغه څه دی چې ته ته لیار درکې، ته په سمه لیار روانوي او داسې انسان نه جوړوي چې ته بد پر پته ژوندی. ځوانان د خپل وخت تقسیم کی او د یو برخه چې مکتبونه دی مطالعه کوي، بل برخه کې د عمومي معلومات په کتابخانه کې وګرځي.
همدارنګه په وروستیو څو کلونو کې په خوست کې د کتاب چاپونې بهیر هم پات شوی. ممکن یو لامل دا ده چې ځوانانو د کتاب لوستنې پر ځای خپل ډیر وخت ټولنیزو رسنیو ته ورکړی. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد د کتاب لوستنې اونۍ د لمانځنو د مراسمو په څنډه کې آشنا راډیو ته وویل چې کتاب لوستلو ته ځوانانو د هڅونې په خاطر عامه پوهاوی کوي.
انشاءالله په دې برخه کې به د عامه پوهاوی سیمینارونه پروګرامونه نیسو. واقعیت چې سوشل میډیا فیسبوک په کتاب لوستنه یا د کتاب مطالعه ډیر تاثیر کړی دی. هغه څوک چې د فیسبوک یا د ټولیزم میډیا محتاط شي نو د کتاب سره فاصله پیدا کوي او ټول وخت په فیسبوک مصروفي.
د غرض د خوست دی ولی ویان طالب منګل وای چې د کتاب لوستنې د کلتور پیاوړتیا لپاره ولایتي اداره د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو د جوړولو پلان په نظر کې لري.
په دې د سکیچ کارونه روان شوي دي. په ځزی میدان ولسوالۍ کې، په تڼۍ ولسوالۍ کې، اسماعیلخېل او مندوزۍ ولسوالۍ کې، خو دا نور ولسوالیو ته هم غځیږي. په لومړۍ مرحله کې به په دې کې جوړیږي، خو دا په ستراتیژیک پلان کې دي او هغه کمپلیکس چې د ولسوالۍ په کچه رامنځته کېږي په هغه کې به کتابتون هم موجود ولري.
د څېړونکو په وینا په افغانستان کې د شته مشکلاتو یو عمده لامل دا هم دی چې د ټولنې اکثریت غړي کتاب لوستل او مطالعه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په هلمند کې د کوکنارو او نورو نشئی بوټو په خانه او کروندګرو د سوکال زن روسته یو ځل بیا د غیر قانوني کښت مخه کړی ده. په موکړی د عزیز الله پوپل دی رپورت ده.
او ګذر سره راغتای هیڅ چي لانس کوم دي، درس کوم دي، مکتب کوم دي.
د نشئی توکو د کروندګر نور محمد د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو اوس د هلمند سره په گاوند کې د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې د بل چام ځکه پالي. د وای چی په خپل سیمه سنگین ولسوالۍ کې د نشئی توکو کښت پریښی وو، خو اوس یې د نامنوی په واجه خپل سیمه اله کړې او د بل چام ځکه په دهکانې نیولې ده.
چې مجبورات مې فراس نه کړم څه کوم دا 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 سړی څه کوي دا چیش اله مسلمانان ټول دا ځوانان پاخته دي او در به در چوک جگہ در موږ بتاره سړی څه کوي ها نو چې اوس موږ مجبور نه سنې خو
نو موړی د خپل ټیټ اقتصادي ژوند کیسه کوي او زیات هي چې د مزکی د خاون په لاښونه اوس بیا د تریاکو کښته مخه کړي. دی وای چې د تریاکو په ځانونو باندې ځکه شپې یږي چې لکبل د سیمې ډېرې ځوانان اوس په نشه اخته دي، خو په عین حال کې وای چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوي له نورو کښتونو څخه نسی پوره کولای.
شما سی د یال ډوډۍ پیدا کو نو بل امر څه کو دوه ځای موږ در کوچ کوری دای تر تو ګره دا په شی خوراکي د نس دغه د نس د خوريږي ها و میا چې زه زوتی دا چې وز د بل وز د سرین خو موږ نه جاوه د بل نو چې خواري ونه کو دا موږ پیږي وین غزه بل سړی راولم چې خواري کوي ها نو بر موږ چیر بلار.
عبدالولی په هلمند ولایت کې د ماین په وچاودن کې خپلې دواړې پښې له لاس ور کړې. نو موړی د نشئی توکو بل کروندګر دی چې خپل اقتصادي مجبوریات د تریاکو د کښت عمده سبب ګڼي. دی وایي چې د تریاکو زیانونه اوس په ټولنه کې ډیر معلومدار دي، خو دوی اړ دي چې خپلې اړتیاوې له دې کښت څخه پوره کړي.
زم پوهېږم په دې اړه سړی پوهېږي لوی کښنه چې دا تاواني کښت دی، نشئی دی، آرام کښت دی. مونږ په دې ځما مشکل دا پکېږي دا یو شی کوي او په غنمو په دې ځما کار نه کېږي. پنځم دا نه زما ده په غنمو کې په پنځم خرو په پنځم نه کې یو من زما دي. نو د کوکنارو کښت بیا در دغه غنمو ډیریږي، هغه بیا یو شی جوړوي. خاص د مجبوریت په خاطر په دې خاطر یې کړو چې موږ مجبور یو. که مجبور نه سم نو بیا نه کړم. د دې په تاوان هر سړی پوهېږي.
سره له دې چې د نشئی توکو په خوانی کروندګر د خپلو اړتیاو د پوره کېدو په موخه د یاد کښت د بیا پیل خبره کوي، خو د قانون تطبیقونکي بنسټونه وایي چې د غیر قانوني کښت له لارې د خپل اقتصاد جوړېدل غیر قانوني کړنه ده او د مجبوریت په واجه دا کښت نسی توجیه کېدلی.
د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي، نو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voa.pashto باندې facebook.com باندې واوري او ستدري بلکې پرونه اړول مپاتې کوئ.